احمد شیبریم در ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه ټاکل شوی دی چې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې سره وګوري. د پاکستان جیو نیوز د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالسلام سفری اعظم اسحاق دار به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژې د پراختیا په لارو چارو بحث وکړي. د اګست په پیل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر وکړي، خو هغه مهال دا غونډه وروسته له دې لغوه شوه چې څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې دی د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د دوشنبه پروسو ویل چې د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د عینک د مسو د کان د اکتشاف او استخراج تړون د 1500 کلونو په مخه تمدید کړ. په دې ډول د دې کان تړون تر 1540 کلونو پورې وغځول شو. د وزارت ویاند همایون افغان په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تړون د تمدید دو سره په شرایطو کې څه بدلون نه دی راغلی. دا پروژه ولس کاله مخکې د ام سی سی په نوم یو چینایي شرکت ته سپارل شوی و، خو تر دې دمه د دې کان د استخراج په چارو کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني یې د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زور له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویان پرون په برلین کې وویل چې 1450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخامخ دي. جرمني ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دا کسان د خپلې خاورې څخه نه ایستل کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې 245 افغانان چې د پاکستاني پولیسو لخوا په کمپونو کې ځای پر ځای شوي وو د دې هڅو په پایله کې خوشي شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته جرمني لسګونه زره افغانان ومنل او اوس هم شاوخوا 2000 افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې جرمني ته د داخلي دښمنۍ ترلاسه کړي دي. د ناتو عمومي منشي مارک روټه وایي د اوکراین لپاره د داسې امنیتي تصمیمونو د برخې بحثونه روان دي لکه د ناتو غړو هیوادونو چې ترلاسه کړي دي. ښاغلی روټه په سپینه ماڼۍ کې د دوشنبه په ورځ د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ترامپ، د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او اروپایي مشرانو سره تر غونډې وروسته فاکس نیوز ته وویل چې واشنگتن د اوکراین لپاره په امنیتي تصمیمونو کې لیوالتیا ښودلې ده چې د ناتو د 15 مادې په څیر به وي. روټه زیاته کړه په هغه څه چې بحث روان دی د ناتو غړیتوب نه دی، خو د ناتو د غړو هیوادو په څیر به دا تصمیم ورکول کیږي چې 15 ماده یې روښانه وي، یعنې د ناتو پر یوه غړي برید د ناتو پر ټولو هیوادونو د برید په معنا دی. زیلنسکي تر دې مخکې د ناتو تړون د 15 مادې پر اساس له لویدیځ څخه د مرستې د تصمیمونو غوښتنه کړې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلای او احترامات می قبول کئ قدر منو پر روز د کون کو زبرشت هم خار یو زربی هم تاسو ټول ته شرق واس باندې نن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او قدر منز د کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بم پتانوي رونا او ګللی د کون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د نن ورځی جغرافیه مضمون او هم ټول کئ کتاب دریم لوستئ نه لمن دیم د لوست تر پای پر رسره ملتیا او کری او سز دا کری خو جو ګللی د کون کو یو زربی هم یادونه کوم مخکله دین چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنه زده کون کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او قلم لري تر څو د نن ورځې لوست په دقت سره ولولي او د لوست مهم نکات په خپل نوٹ کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړئ. خو شو ګل لیست کون کو وسام د لوست پر لور باندې راګرځو زموږ تاسو د نن ورځې دریم لوست د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې دي. صفحه په کتاب کې لنو نسیم څخه پیل به تر 22 صفحې پرې قدر منو خو زده کون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهم اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث لرو عبارت دی. لومړی د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې، دویم د ځمکې انتقالي حرکت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي کله مونږ زده کوون کو چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کله مونږ زده کوون کو د توجه په هیله هم هیله مند یم چې یو څه زده کړئ. خوږه قدر منو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو لوست پیل کړو، لومړی موږ او تاسو په لوست کې څه لرو؟ ولو چې د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې څه ته وایي. آیا کله هم تاسو په دې اړوند فکر کړی دی چې د ځمکې وضعي حرکت څخه موږ او تاسو څه نتیجه لاسته راوړو او د هغه څخه څه رامنځته کیږي؟ کله مو هم داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدل دي، که چیرې دغسې یو سوال تاسو په ذهن کې راګرځېدلی وي، درنو زده کوونکو، راځو د دې سوال ځواب پیدا کړو. خوږه قدر منو زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی، په خپل د ځمکې د شکل له جوړښت له مخې څخه ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه سرته رسوي، چې یو حرکت په خپل د وضعي حرکت په نامه سره یادیږي، او دویم حرکت په خپل د ځمکې د انتقالي حرکت په نامه سره یادیږي. د ځمکې وضعي حرکت په خپل په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور پر چاپیره ډول سره په یو بشپړه دوره چې کړه دی تیرې کړي، دغه کله چې یو بشپړه دوره دی تیرې کړي، دغه حرکت ته موږ او تاسو د ځمکې وضعي حرکت ویلی سو، چې دا په خپل د ځمکې وضعي حرکت له چې جو څخه چې موږ او تاسو ته په لاس راځي، هغه خپل شپه او ورځ رامنځته کیږي، چې دغه د شپې او ورځې رامنځته کېدل څخه موږ او تاسو دا نتیجه ترلاسه کوو چې ځمکې یو ډول وضعي حرکت سرته رسولې دي. همدارنګه درنو زده کوونکو، لمر تل په یو طول البلد کې د ختلو په حالت کې او په بل مخالف طول البلد کې د لویدلو په حالت کې وي، نو ځکه دغه ټول طول البلدونو کې شپه او ورځ په پرله پسې ډول سره رامنځته کیږي. خوږه قدر منو زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی، د ځمکې کره چې د پخپل د ترول بلدونو 308 درجه لري، چې دغه 308 درجه د سلرویش ساعتونو په جریان کې د وخت لمر د وړانګو د مخ څخه تیریږي، چې په دغه ډول سر موږ او تاسو داسې ویل سو چې په یو ساعت کې د لمر وړانګې لدې د مخ څخه چې کله تیرسي، نو د ترول بلد درجه 45 درجه ته رسیږي. که چیرې موږ او تاسو خلاص هم ډول سره وایو چې دغه د ځمکې د ترول بلد ټول 308 درجه موږ تقسیم سلرویش ساعتونو کې کو، نو دا په مساوي سي 45 سره، نو په 45 درجه سره د شش کېږي مساوي کېږي. دغه ټول بلدونه یو درجه په څلور د دکو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، یعنی په څلور د دکو کې د دې یو درجه د لمر د مخې څخه مکمل یو درجه چې دی چرګي د په څلور د دکو کې سره ترسمي. نو لومړی ختیځ ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي، او وروسته د هغه څخه لویدیځ ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي. نو ځکه موږ داسې ویلی سو چې د ختیځ ټول بلدونه وخت نسبت لویدیځ ټول بلدونه ته نه وخت وي. که چیرې خلاص ډول سره خواږه زده کوونکو، زه تاسو ته یو مثال درکوم. که چیرې موږ او تاسو د کابل شهر او همدارنګه د دې ترڅنګ د مکې معظمې شهر په نظر کې ونیسو، د دې دوه وختونو معلوم کړو، د کابل شهر دغه کوم ختیځ ترول بلدونه چې دي په نسبت درجو کې پراته دي، او د مکې معظمې شهر کوم ختیځ ترول بلدونه چې دي هغه په خپل په 40 درجو کې پراته دي. نو دې دوه د وخت توپیر که چیرې موږ او تاسو معلومو، د دې د معلومولو لپاره ډېر ساده او اسانه دي. لومړی دی په خپل چې دی د دې دوه وختونو ترمنځ توپیر چې دی 1745 د کې، دا 1745 د کې موږ او تاسو څنګه لاسته راوړو؟ مخکې ما تاسو ټول درنو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې د کابل شهر د ختیځ ترول بلدونه چې دی په خپل نسبته درجه دي، دا نسبته درجه موږ او تاسو را اخلو منفي کوي د 40 درجه څخه، د مکه مازمی ختیځ ټول بلدونه څوبه 40 ما، نو موږ تاسو د نسبته څخه 40 منفي کوو. کله چې موږ دا منفي کړو، نو دا په مساوي سي په 90 سره. کله چې دا په 90 سره مساوي سو، تاسو اوس هم ټول درنه زده کوئ کولی شئ ماشین حساب را واخلئ، هم دا سي د خپل ځانو سره هم دا اوس د سي زړه دي، نسبته را واخلئ د نسبته څخه 40 منفي کړئ. ته کله چې تاسو 40 منفي کړئ، نو تاسو ته به 90 عدد په لاس راځي. بیا ورسته را ولاړ سي دغه 90 منفي کړئ د څلور څخه، موږ تاسو مخکې ولوستله دغه څلور موږ تاسو څنګه وویل، موږ ول یو درجه چې تاسو په څلور د دقیقو کې د لمر لمخې څخه تیریږي، نو دلته چې په څلور د دقیقو کې یو درجه د لمر لمخې څخه تیریږي، نو موږ دار اخلو 90 درجه په څلور کې ضربو. کله چې په څلور کې ضرب کړل، نو دا به مساوي شي په 1/14 سره. دا 1/14 موږ تاسو اوس کوو د چې څخه منفي کوو، د 70 درجه څخه منفي کوو. کله چې موږ 70 درجه څخه منفي کړل، یو د دقیقه په خپل 3 ثانیې 70 انسانیه درنه د شپې ته سانیو څخه چې مکله دا من فکر نه دا مساوي سي یو شارش پښپینزوس یو شارش پښپینزوس د کیک، یعنی یو د یو ساعت تو پښپینزوس د ریکس مشتشتي د کابل او د مکه مازمې د شارټر مېستو پر دی. نو په دې ډول سره موږ ویلای شو د کابل وخت د ګرمې نه ورسته یو بجه او پښپینزوس د کی چې وي، نو په دا وخت کې د مکه مازمې وخت به د ګرمې 12 بجې اوسېږي. ان شاء الله چې تاسو ټول درنه زده کوئ کې اوس په دې باندې پوسیو اوسېږي. همدارنګ درنو زکونکو کچیر موږ او تاسو همیشه غواړو چې د یو سیمه وخت پیدا کړو، نو موږ او تاسو کولای شو د نقشې څخه په استفاده هغه سیمه تلل بلدونه پیدا کړو او ورسره د هغه څخه د هغې درجو ترمنځ توپیرونه پیدا کړو. نو د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو چې د شهرونو ترمنځ کوم وختونه چې دي د هغوی پرتله پیدا کړو. څرنګه چې هر درجه په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، نو په همدا اساس سره موږ او تاسو ټول ویلای شو چې په هغو څلورو دقیقو کې موږ او تاسو د ششکو ضرب ووایو. کله چې مو ضرب کړل، نو په دې توګه سره موږ تاسو کولای شو چې د دوو مختلفو سیمو، د دوو مختلفو شهرونو، د دوو مختلفو هیوادونو ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو. انشاءالله چې درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسي واوسې چې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې انتقالي حرکت لولو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده. د ځمکې انتقالي حرکت څه ته وایي؟ آیا پوهیږئ چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې رامنځته کیږي او څرنګه رامنځته کیږي؟ خو ژو قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې انتقالي حرکت په خپله د لمر پر چاپېره ترسره کیږي، یعنې د لمر پر شاوخوا باندې سرته رسول کیږي او دا حرکت چې دی دوامداره په عمومي ډول سره دا پخپل د مدار پر مخپانی په بیزیبي ډول سره سرته رسول کیږي، یعنی بیزیبي شکل سره، کوروي شکل سره، نه نه هم د دایروي شکل سره، په بیزیبي شکل سره دی سرته رسول کیږي. او د لمر بیزیبي یو محراک چې څر کړی دی پخپل ځان کې ځای پر ځای کړی دی. نو لدی کبل څخه د ځمکې واټن لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري. نږدې واټن د دې د چدي پخپل یو زر او 30 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لیر واټن چې دی هغه په خپل یو سل 250 میلیونه کیلومتر دی. نو په دې اساس سره موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یو ثانیه کې د 10 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. همدارنګ درنو خوږو زده کوونکو، د پسرلی کې چې کله د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولې کیږي، نو په هغه وخت کې د اوري پر لومړی نیټه باندې د لمر وړانګې رامنځته کیږي، یعنی څلور فصلونه چې په خپل د څلور فصلونه چې رامنځته کیږي، چې ته مراد تاسو چې شوي د ځمکې انتقالي حرکت ویلی شو. پسرلی چې په خپل د حمل د میاشتې یا هم مراد تاسو د اوري میاشتې ته ویلی شو، په خپل د پسرلی د حمل د میاشتې یا هم د اوري د میاشتې پر لومړی نیټه باندې رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود لګیږي او همدارنګه د دوبي فصل چې دی په خپل چمرا تاسو د دوبي موسم ورته ویلې سو چې دا موسم په خپل د چنګاښ د میاشتې یا هم ورته تاسو د سرطان د میاشتې یا دونه هم ورته کولای سو چې د سرطان یا هم د چنګاښ د میاشتې پر لومړی نیټه باندې د دوبي فصل رامنځته کیږي، چې دا وخت کې د لمر وړانګې د سرطان پر دایره باندې عمود ډول سره ورېږي او د سرطان پر دایره باندې په عمودي شکل سره ځلېږي. او همدارنګه د میزان د پر لومړی نیټه باندې یا هم د تری پر لومړی نیټه باندې زموږ او ستاسو د منی موسم رامنځته کیږي، چې د منی موسم نه هم ډیره زیاته هوا توده وي او نه هم هوا ډیره زیاته یخ وي، یعنی معتدله هوا وي. په دغه فصل کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي، نو دلته د میزان پر لومړی نیټه باندې د منی موسم رامنځته کیږي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دلوی په لومړی نیټه باندې چې موږ تاسو د جدي نیټه ورته ویلې سو، په دې په لومړی کې د ژمي فصل لمسته کیږي یا هم د ژمي موسم لمسته کیږي، چې په دې برخې د لمر وړانګې د جدي پر دایره باندې په عمود شکل سره ورېږي. نو دلته دغه څلور فصلونه لمسته کیږي، یعنی کله چې دغه فصلونه لمسته کیږي، دلته دغه د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي. خو یوازې د جدي په میاشت کې د لمر وړانګې چې دی په خپل پر دایره باندې شکل لګیږي، د خپل د جدي هم د مرغومی پر لومړی نیټه باندې د ژمي پر فصل باندې د چشکیږي، د لمر وړانګې پر جدي باندې ورې دیږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو کچیرې د دې توفیرونو ته وګورو، د سرطان او جدي کرښو ترمنځ دغه د لمر وړانګو تګ او راتګ چې دی په خپل د 12 میاشتو په جریان کې ترسره کیږي، چې د دغو 12 میاشتو په جریان کې موږ تاسو ویلې سو چې په منځني ارتل بلدونو کې څلور فصلونه رامنځته کیږي یا هم څلور موسمونه رامنځته کیږي، چې دغه څلور موسمونه چې دی په خپل یو د پسرلی موسم په نامه سره یادیږي، بل د دوبی موسم په نامه سره یادیږي، بل د منی موسم او بل هم د ژمی موسم په نامه سره یادیږي، چې دا موږ او تاسو په دقیق او روشانه ډول سره لیدلی شو. چې په پسرلی موسم کې هوا ډیره تر او تازه او پاکه او شفاف وي، په هغه وخت کې ګلان غوړيږي او نوی موسم سره هوا تبدیلیږي. همدارنګه د دوبی موسم کې، کله چې د دوبی موسم د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولګیږي، نو په دغه وخت کې د دوبی موسم رامنځته کیږي، چې په دغه وخت کې د چنګاښ میاشت یا هم د سرطان میاشت نه په دغه وخت کې هوا یو ډول ګرمه کیږي، ورو ورو د تودوخې درجه زیاتیږي، نو دته موږ او تاسو د دوبي د موسم سره مخامخ کیږو چې د دوبي موسم په خپله د چنګاښ د لومړۍ پر نیټه باندې رامنځته کیږي. او همدارنګه د منی موسم چې په دغه وخت کې ګلان رژیږي، همدارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شان وي، په هغه کې دغه د منی په موسم کې هوا یو ډول معتدل وي، نه ډیره زیاته یخ وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی شو چې په کندهار کې د انار موسم وي یا هم په هر څه کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته چیش کیږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی شو، په دغه وخت کې موږ او تاسو ژمي موسم رامنځته کیږي چې د ژمي په موسم کې هوا ډیره زیاته یخ وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهیدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې وو هغه خپل د شپې او ورځې راتګو چې دلته موږ او تاسو پوهیدلو چې ځمکه وضعي حرکت سرته رسي، خو انتقالي حرکت په دې ډول سره دی چې موسم تغیر کوي، یعنی پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کیږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دی په خپل د موسمونو ترمنځ توپیر دی، یعنی یو ځل پسرلی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا ژمی وي. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. هله منډه اندرونو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسیو اوسېږي او یو څه مخستي اوسېږي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته. د لوس په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کوئ او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلي تعدل څه دی؟ او څلورم، د دوبی لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي په همدغه پوښتنو ته ځواب وایست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. لمنده په یو څه پوسیو اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، له احترامات مقبول کی قدر منو غل لی زکون کو زبرش نوام پار یو زلمه هم تاسو ټول تشرف واسمم د اتم ټولګي جغرافي مزمن درې بلوسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو غل لی زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبون پتن می تر نو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست درې بلوسته. هله د چیرې تیر ورځې لوستنه وبون په پراو د کی کول سره زکړی وو او سړي او نو بلوسته امدګي ولري. قدر منو زکون کو زمرسته سو د نن ورځې نو لوست درې بلوسته چې د اروپا د سمندر کې هم بهر په حق له سپوږی کتاب صفاله در لسمینه پیل به تر شلمې سپې پرین. هم درنګ قدر منو غل لیست کون کوز مرسته ستدرن رزي د لوس درسي اهداف عبارت دی. لمړی ته اروپا د سمندرګي یعنی بهر په حق له سپوږی، دو د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سپوږی، دریم د اروپا لوی وچې څنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غل لیست کون کو د پراته او جوړ دکټ په هله ما هله د چې د لوس تر پای پر رسره ملتیا او پی او یو څه زده کړئ. قدر منو غل لیست کون کو د لوس د پای په شو بو کې موږ تاسو د اروپا د سمندرګي یا هم بهر په حق له سپوږی معلومات لاس ته راوړو. دا که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو ورسته له آسیا څخه اروپا لوي وچه د چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. قدر منو غل لیست کون کو د اروپا د لوي وچې ډیر لوی سمندرګي چې دی د مدیترانه سمندرګي دی چې د خپل ځانګړي موقعیت له مال پر د درې لوی وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنی مدیترانه سمندرګي یو له هغو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډیر زیات ځانګړي موقعیت لري چې په دې کې د درې لوی وچو ترمنځ موقعیت لري چې د هغو له جملو څخه په خپل آسیا لوی وچه، د اروپا لوی وچه او افریقا لوی وچه چې دوی درې لوی وچو ترمنځ موقعیت لري. ټول کال درنو زده کوونکو د بیړیو چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر، د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډیره برخه له دې لارې سره لیږدول کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو غل لیست کوونکو د جبل تاریخ لږې اوږې ابناوي د مدیترانې سمندرګي د اتلانتیک له سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو د مدیترانۍ سمندرګي غاړې ډېرې وتلې او ننوتلې دي. هنه د دوی غاړې چې دي وتلې او ننوتلې دي، یوې خوا څخه شته ننوتلې دي او له بلې خوا څخه وتلې دي، چې د دې سمندرګي ټول ټاپو ټاپوګان او ټاپو وزمې په بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنې دغه سمندرګي چې دي پر څو بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. ټاپوګانې یا هم کومې ټاپو وزمې چې دي په مختلفو برخو سره تقسیم شوي دي، او هر یوې د بېل سمندرګي په نامه سره ایدیږي. د دې هر برخه چې ده په مختلف نومونو سره یادول سوی ده. لکه ترنوز د کونکو د اندراتیک برخه شده، د ترنین برخه ده، د اژا او د سینور سمندرګي دي چې د دارل دانیل په نامه سره یادیږي. منځنی شکل اوږده ابنه د مدیترانۍ سمندرګي، د مرمرا کوچنی سمندرګي او د بسپورس ابنا د مرمر د مرمرا سمندرګي له تور سمندرګي سره نښلوي چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري، او دا د اروپا لویې لپاره یو اقتصادي ارزښت لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ که درمونه وګورلی زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو لولو چې د انګلستان او فرانسې د هیوادونو ترمنځ د مانشین سمندرګي یا هم د انګلیش چینل پروت دی، چې د لویدیځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویه لارې جوړه کړې ده. یعنې هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي، د دغو ترمنځ لارې برابر کړی ده، چې تر څو دغه مانشین سمندرګي چې دي د لویدیځې او جنوبي اروپا او افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویه لاره چمتو کړې ده. دغه مانشین د سمندرګي په شمال کې درنو زده کوونکو د شمالي سمندرګي پروت دی، چې د اتلانتیک د سمندر یوه برخه ګڼل کیږي. ژورتیا یې درنو زده کوونکو لږ او د لږ ده، یعنی د دې ژورتیا چې ده چې څومره ژور دي، د دې ژورتیا چې ده په کم اندازه سره ده. موږ د کبانو د ښکار د بیړیو چلولو او د نفتو او طبیعي ګاز د راایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی، او په دې چاپریال کې ترې په پرتوګه استفاده کیږي. هم چې نن خوږه وګړلی زده کوونکو، د دې تر څنګ بل چې دی د ناروې سمندرګي هم لږ ژورتیا لري. یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږ ده. خو موږ د کبانو د روزنې لپاره ښه چاپریال چمتو کړی دی، او د بلانتیک سمندرګي د سکاندینیویا د چاپو وزمې په ختیځ او جنوب کې موقعیت لري، او د بیړیو چلولو وړ دی. یعنې په دې کې بیړۍ د بیړیو څخه مطلب زموږ ستاسو د کښتۍ دي، کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدی چې د شمالي منجمعیت سمندرګي ته نږدې پروت دی، یا هم موقعیت لري. د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنی یخ وي، یخ شکل لري. خو د ګلف ستریم د تود بهیر له عمله څخه دغه کوم تودوالي بهیر چې ورباندې راځي، له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دی. په ناروې کې درنو زده کوونکو، د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دی، چې او د دې تر څنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی، چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی. او دغه د یادولو وړ دی ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. ترنوز د کونکو، تر دې دمه پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د بهیرو یا هم سمندرګیو په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړل. لومړی موږ او تاسو خلیج پیژنو، چې خلیج څه ته وایي. په تیر لوست کې موږ او تاسو جهیلونه وپیژندل، په دې لوست کې به موږ او تاسو خلیج وپیژنو. خو ژر د کونکو، لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، چې جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کیږي. خو برعلاوه خلیج به هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي چې دروي خواو ته وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کیږي. نو ویلی سو چې د اروپا د لویې وچې ځانګړي موقعیت لرلو سره، چې اروپا ځانګړي موقعیت لري، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او د مدیترانی سمندرګي ترمنځ د ترپوزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډېر خلیجونه ترمنځ راتګ سبب شوی دی، او په دغه لویې وچې کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي، چې خلیج موږ تاسو وپیژندی چې دریو خواو ته یې وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کیږي. خوشاو که درمون زده کوونکو، لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، ځکه له همدې لارې بیړۍ چلولو ساحلو ته نږدې کیږي او له سمندري قوې سپو څخه ژغورل کیږي، چې دغه برخه کې ډېر زیات مهم ارزښت لري.
د بارولو او خالی کولو لپاره پر وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوی رامنځته کړي. یعنی کله چې کوم سوداګر ان چې دی کوم صادرات او واردات چې دی د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالوي، له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالوي، نو دغه خلجونه د ښه کوالټي لري او په لاره کې د ښه اسانتیا برابر کړي د کول سي چې بار په اسانتیا سره خالی کړي او همچنان بیرته دغه کوم بار چې دی په دغه کشتي کې دی بیرته په اسانۍ سره اشوال سي. هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري درنو زده کوونکو په دبي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی دوی دې ته مجبور نه دي چې دوی نور بندرونه جوړ کړي، ځکه دوی خپل ځانته بندرونه لري. خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونو ښه شرایط نه لري د بندر جوړونې لپاره ډیر لګښتونو ته اړتیا لري او دوی مجبور مکلف دي تر څو لګښت وکړي او دا ډول بندرونه جوړ کړي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوال اوبو ته لاسرسی او د بیړۍ چلولو بې شمېره خلیجونو موجودیت دی. یعنی په اروپا لوی وچ کې کوم صنعتي پرمختګ چې راغلی دی، د دې یوازنی یو علت چې دی هغه دا دی چې دی زیات شمېر خلیجونه لري او دی اوبو ته لاسرسی لري. په همدې عمل څخه د اروپا لوی وچ د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی. له هغې لارې کولای شي چې له سلو څخه زیاتې ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. یعنی د خلیجونو لار څخه دی کولای شي چې له سلو څخه زیات شمېر هیوادونو نور سره اړیکه ورتنګ کړي، د هغوی سره ارتباط ولري. کوچني خلیجونه هم ډیر خوراکي مواد او لوژو ژور او نسبتا آرام اوبو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او په دې کې بیلابیل حیوانات روزل کیږي. له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو د خلیجونو د کبانو د ښکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټون لپاره په ځانګړي ډول د نیپټاو وی ګازونو د پلو ډیر زیات ارزښت لري، خو د لوی بیړیو د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي، ځکه دوی ساحه چې ده کمه ده. نو خو ژوګل دې ځکه تر دې دم پرې مراو تاسو د اروپا د لوی وچې د خلیجونو د په حق معلومات لاس تر وړل وسم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به مراو تاسو د اروپا د لوی وچې د اقلیم په حق معلومات لاس تر وړل. خو ژو کډر مون زده کوونکو د اروپا لوی وچې اقلیم په څو علتونو د هغې وچې په پرتله چې په ورته جغرافي ارزل بلدونو کې موقعیت لري معتدل. یعنی په دغه اروپا لوی وچې کوم اقلیم چې دی زیات شمېر علتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دغه لوی وچې کې موقعیت لري، د هغو نورو ټول جغرافي ارزل بلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دی معتدل، یعنی نه هم یخ دی او نه هم ګرم دی. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو وچ او تاوده به بارانونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښې لیدل کیږي، یعنی زیاته کچه سره اورښت نه پکښې لیدل کیږي. دغه اورښت دی په معتدله بڼه سره وي. د اروپا د لوی وچې په معتدله سیمه کې موقعیت لري چې مخکې هم ورته تاسو ول چې معتدله سیمه څخه هم دومره ستاسو مطلب چې شلي چې نه ګرمي وي او نه هم یخ وي. نو اروپا لوی وچې یا هم د اروپا برازیم چې دی په خپل په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. یعنی زیاته برخه شه ده په خپل په معتدله سیمه کې ده، خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې درې لوی خواوو، یعنی شمال، جنوب او لویدیځ خواوو اوبو چاپېره شوی ده. یعنی د دروی خواوو څخه دغه لوی وچه په اوبو نمبر شاخوا سره راچپېره شوی ده، خو یو خوا چې ده پر وچ پر مربوط ده. له دې امله څخه درنو زده کوونکو ټول اروپا د پر مربوطي یا هم لندبلي هوا څخه اغېزمنه کیږي. دا چې د دې درې خواوې چې دي اوبونه ولیدي، نو هم دا لامل ګرځېدلې دي درنو زده کوونکو چې دغه لوی وچه د لندبلي هوا لرونکي لوی وچه له جملو څخه شمېره کیږي. د اروپا لوی وچه غرونه دومره لوړ نه دي چې موږ تاسو وایو چې د دې غرونه زیات شمېر لوړ دي، چې د اروپا د نننې برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانه سمندرګي د لندبل د ننوتلو خاند وګرځي. نو دغه غرونه نس کول چې د دې د خاند لامل سي. څلورم علت چې د درنو زده کوونکو د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر د اشتوال دي چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدیر کېدو سبب کیږي. او د اروپا لوی وچې اقلیم په عمومي توګه سره درنو ځکونکو پر څلور لوی اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دي چې نن ورځ به موږ تاسو هر برخه ولول چې د هغو له جملو څخه درنو ځکونکو لومړنۍ چې دي جنوبي مدیترانه سیمې دي، او دویم هم درنو ځکونکو هغه د انټلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي چې دغه سیمې په خپل د انګلستان او ایرلین هیوادونو په کې شامل دي او د انترالټیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري. د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده. څنګه چې نوموړي سیمې د انترالټیک سمندر د بادونو او د وړلو په پرتله دي، نو ډېر لمدبل لري او د اروپا ډېر برنې سیمه ګڼل کیږي، ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډېر بارانونه پکښې اوري او د کال په زیات وختونو پکښې ورځې لړۍ موجودې وي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دریم چې دي په خپله مرکزی وچی همبری برخه ده او سلان په خپل شمالي قطبي برخه دي، چې دا د اروپا د لوی وچی د اقلیمونو څخه بحث کوي. هم چې نن درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په باره کې مکمل معلومات ولولئ. درنو زده کوونکو، د دې ترڅنګ مدیترانه اروپا چې د سیمې د سړو او تودو بادونو پر لور باندې پرتې دي، چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لوی وچې صحرایي لوري رالګېږي، او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الپ د غرونو له خوا څخه رالګېږي، دا سیمې اغېزمنې کوي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست تر دې ځای پورې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې پوښتنو برخه ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوي او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اروپا د لوی وچې په شمال کې کوم سمندرګۍ پروت دی؟ نوم یې ولیکئ. دویم سوال درنو زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د جنوبي لویو خلیجونو نمونه واخلئ، یعنی اروپا لوی وچې کې جنوبي کوم خلیجونه موجود دي. دریم سوال درنو زده کوونکو، کوم خلیجونه په طبیعي توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي او ولې؟ نو تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغو درست پرون ته ځوابونه ورکوئ. نور نو ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو، د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس سپاره چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهی له احترامات مقبول کی قدر منو غللی سکون کو زای پرشتا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرقاس پایما دنه هم ټول کی جغرافیه مزمن درې بلوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو غللی سکون کو براتره غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پتن می درنو سکون کو داسې مر تاسو دنه هم ټول کی جغرافیه مزمن درې بلوسته نو هله د چې تاسو ټول قدر من سکون کی خپل زانو سره خپل کتاب کتابچو قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزارن سره نوٹ کړئ. خوشو ګللی زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست په لومړني فصل کې د خلیجونو په حق لدی. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د افریقا د لوی وچې د کانګو حوزې په حق لدی، د نایجر سیند، د زمبې سیند، د سنګال سیند او هم چې نن د دې ترڅنګ موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق لدی معلومات ولوستل، نن ورځ به موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق لدی معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګللی زده کوونکو، د پراته وجو دقت په هیله یم هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو وګللی زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، زموږ تاسو د نن ورځې نوي لوست د خلیجونو په حق لري، یعنی د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق لپاره موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کیږو. لکه څنګه چې په تیر ټولګي کې هم له دې کلمې سره آشنا شوي، خو یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو. خوشو قدر منو زده کوونکو، همیشه دا یو خبر په یاد ساتئ چې خلیج هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي چې دریو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته خلیج ویل کیږي. یعنی درې خوا یې باید وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه، دې ته خلیج ویل کیږي. موږ تاسو په تیر ټولګي کې هم چې نن په تیر لوست کې موږ تاسو د جهیل په حق ولوستل چې جهیل هغه ولاړ اوبو ته ویل کیدل چې څلورو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه، یعنی د څلورو خواو څخه باید چاپېره وچې اوسیږي او بیا وروسته په مینس کې باید چې شو اوسیږي او به اوسیږي، د ته جهیل ویل کیږي. نو د خلیج او د جهیل ترمنځ یوازنی تفاوت چې دی همدا دی، د جهیل څلورو خواو ته وچی وي خو د خلیج به درې خواو ته وچی وي. نو راځو قدر منو زده کوونکو ولولو چې افریقا لویه وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لویه وچه ده. خو راځو قدر منو زده کوونکو، د افریقا زیات شمیر غاړي چې دی وتلي دي، نو وتلي او نه وتلي برخې لري، نو په همدې خاطر سره افریقا لویه وچه په خپل ځان کې زیات شمیر خلیجونه نه لري. د افریقا د لویې وچې خلیجونه چې دي په کمه اندازه سره دي، چې د هغو له اندازو له جملو څخه لومړنی خلیج چې په افریقا لویه وچه کې موجود دی هغه د اران خلیج دی چې دا خلیج دی د دغې لوی وچې په شمالي ختیځ کې د اسیا د لوی وچې په یو برخه ګڼل کیږي چې د اسیا د لوی وچې سره موقعیت لري. دویم خلیج په خپل د فول خلیج دی، دریم خلیج د سویس خلیج دی، د سولیم خلیج دی، بمبا خلیج دی، سیدرا خلیج دی، کاپس خلیج دی، تونس خلیج دی، او هم چې نن د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې د شمالي خلیجونه هم عبارت دی، له ګینی خلیج څخه، د والویس خلیج څخه، د لودریستس خلیج څخه، او د سوناتا او هالند خلیجونو څخه عبارت دي، کوم چې د افریقا د لوی وچې په اقتصادي جغرافیه کې لستر او اهمیت لرونکو خلیجونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ترې ستر استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د سترو او مشهورو خلیجونو د په هکله معلومات ولوستل، او هم چې نن په دې باندې پوه شولو چې افریقا لویه وچه په غاړو کې د وتلو او نړیوالو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه نه لري، چې ځینې شمېر خلیجونو نمونه موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. اوس هم د لوست دې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د اقلیم اړوند بحث وکړو. خوشو قدر من زکون کو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د خپل موقعیت له سبب څخه، کوم موقعیت، کوم جغرافیایي موقعیت چې دا لري په خپل ځان کې، د ځمکې پر کرې باندې چې کوم موقعیت دا لري، دغه افریقا لوی وچه د نړۍ تر ټولو تودو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی یوازنی هغه لوی وچه ده چې زیات برخه یې د لمر د وړانګو په واسطه سره محاصره شوې ده، ځکه دغه لوی وچه چې ده د استوا کښې ته ډېره زیاته نږدې ده. او استوا کښه خو موږ تاسو په اووم ټولګي کې لوستلي وه چې د استوا پر کښه باندې چې کوم هېوادونه چې استوا کښې ته نږدې اوسېږي، د هغو هېوادونو باندې د لمر وړانګې په مستقیم ډول سره اغیزه کوي، او هغه هېوادونو هوا یا هم آب و هوا چې ده، د هغوی اقلیم چې دی ډېر زیات ګرم دی. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د استوایي سیمو کې موقعیت لري، او د دې سیمې اقلیم ډېر تود او سوځوونکی دی. او د افریقا لویه وچه کې زیات شمیر وچې دښتونه سته چې دغه دښتونه د دې لامل ګرځېدلی دی چې په دغو سیمو کې یې زیاته تودوخه رامنځته کړې ده، ځکه دغه سیمه چې ده یا هم دغه لویه وچه چې ده د استوا د کښې سره نږدې موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استوا لویه وچه، د افریقا لویه وچه چې ده، هغه په خپله یو له تودو او ګرمو اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو قدر من زکون کو، افریقا لوی وچه په خپل ځان کې مختلفې اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمه به نن ورځ موږ تاسو په لوست کې وپیژنو. افریقا لوی وچه په خپل اقلیمي پلوه څخه پر څو مختلفو برخو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ برخه یې په خپل استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم دی، یعنی د استوا کښې ته چې نږدې کوم ځنګلونه دي، د هغو اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي، درنو زده کوونکو، همیشه ډېر تود او باراني آب و هوا او اقلیم لري، ځکه په دغو سیمو کې چې دی د استوا کښې ته نږدې دي، نو له همدې عمله څخه په دوی کې هوا هم ډېره زیاته ګرمه وي، او باراني سیمې دي چې آب و هوا یې له زیاتې تودوخې درجې سره مخامخ ده. دویم هم د سوانا د استوایا لاندې ساحه یا هم اقلیم دی، کوم چې دغه ساحه د استوایي ځنګلونو د شمال او سویل ساحه سره موقعیت لري. دغه په سویل کې تر زمبیا او په شمال کې بیا در مرکزی افریقا، نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په خپل ځان کې نیولې دي، او د دغو سیمو اقلیم چې دی نسبتا استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دی. همچنان که درمونه وګللی زده کوونکو، د افریقا د لوی وچې درېیم اقلیمي سیمې چې دي، هغه په خپله د ستاپ د ساحې اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي، اقلیم په دغو سیمو کې د افریقا په شمال کې د پټي په څېر د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته غځېدلی دي، او د دغو سیمو اقلیم چې دي، درنو زده کوونکو، عموما مالداري او کرنې ته، همچنان سرځایونو ته برابر دي. په دغه سیمې چې دي، د استوا لاندې سیمو سره موقعیت لري چې د ستاپ د سیمې نسبتا معتدل، تود او باراني هوا لري. یعنی دغه سیمې چې دي، نسبتا استوایي اقلیم لرونکو سیمو ته چې دي، معتدله هوا لري، یعنی د هغو په څیر زیاته ګرمه هوا نه ده. په دغه سیمو هوا چې ده، یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدله ده، هوا یې ډېره زیاته ګرمه نه ده، او هم چیلان د دې تر څنګ دغه سیمې چې دي، باراني اورښت لرونکي آب و هوا یا هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي.
د دې ترڅنګ درنو قدر منځ کوونکو تلرم اقلیم چې دی هغه په خپل د افریقا د لوی وچی د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي چې دغه اقلیم لنه مسخه منمیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډیر پراخ لوی وچی نیولې ده چې ټول لوی صحرا پکې شاملېږي یعنی په نړۍ کې تر ټولو لوی صحرا چې دا هغه هم دغه د افریقا د لوی وچی د صحرایي سیمو اقلیم لرونکي سیمه ده کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډېر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی او ورښت په دې سیمو کې یعنی باران واوري او داسې نور ورښت دی دا په دغو سیمو کې په کمه اندازه سر دی په زیاته کچه سره نه دی نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی سو چې د لویې وچې کې صحرایي چې ډېر زیات سیمه چې راځي هغه په خپله د سودان او مصر څخه پیل بیا تر موریتانیا تر اخیره پورې برخې نیولې دي چې دا د نړۍ تر ټولو لویو صحرایي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې لومړنۍ برخه یې هم په لومړنۍ درجه کې راځي هم چې نن درنو قدر منځ کوونکو پنځم مدیترانایی سیمی اقلیم دی چې دا هم موږ تاسو په تیر ټولګي کې لوستلی و چې مدیترانایی اقلیم هغه اقلیم ته ویل کیږي کوم چې د سرطان او جدې پرکاشه باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چش کیږي واردېږي نو موږ ویلی سو چې مدیترانایی اقلیم په افریقا لویه وچې په شمالي ساحلي غاړو کې د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایی اقلیم کې شامل دي همچندان د دې ترڅنګ د اسکندریا څخه مارکیش سواحل پوری دغه کومي سیمې چې دي دغه زول شي ودی او د دې سیمو پیداوار اچ دي انګور نارنج غنی او داسې نور دي چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي یعنی د دغه سیمو اقلیم چې دي تو دي خو بیا هم په دغه سیمو کې رنگارنګ میوه او رنگارنګ د نباتات رشنه کیږي چې د هغو له مشهورو نباتاتو له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ تاسو ترلاسه کوو هغه په خپل د ستروس د کورونی میوې دي لکه غنی دي نارنج دي مالټه د لیمو دي سنترا د خرما او غنی شي به دي همچنه خو د افریقا په لوی وچ کې به جنوبي افریقا کې به مدیترانه اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولې دي چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلی افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي سربیره پر دې باندې درنو زده کوونکو د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانه اقلیم له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي نو درنو قدر منه زکون خو تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو همچنان د دې ترڅنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په حقله معلومات ولوستله اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر زو چې په دې برخه کې موږ تاسو په لنډ ډول سره د افریقا د لوی وچې په حقله چې نن ورځ موږ کوم معلومات ولوستلې و هغه به په لنډ ډول سره بیان کړو لومړنی موږ تاسو هدف لچې څخو لومړی موږ تاسو هدف د دې څخو چې د افریقا لوی وچې څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه ده چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په غاړه کې د وټلو او ننوټلو برخو د نشټوالي له امله څخه زیات شمیر خلیجونه پکې کې نشته د افریقا د لوی وچې مهم خلیجونه چې واغه په خپل د عدن خلیج وو د فول خلیج وو د سويس خلیج وو د افریقا شمالي خلیجونه چې بیا بل عبارت و د سولم خلیجونه څخه و بمبا خلیجونه څخه و سیدرا خلیجونه و کاپس خلیجونه و او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانه سمندرګي ته نږدې دی همچنان بل برخه چې و موږ تاسو د افریقا د اقلیم په حق له ولوستله دا چې موږ تاسو ټول و په هیدلو افریقا له یو چې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې د استوا کښې ته نږدې موقعیت لري او له همدې امله څخه افریقا له یو چې یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي او هم چنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو په خپل د افریقا د لوی وچې لرنی اقلیمي سیمه چې هغه په خپل استوایي ځنګلونه د سیمې اقلیم وو دویم د سوانا د استوا لاندې صحیح اقلیم وو دریم د سپ د ساحه اقلیم او څلرم صحرایي سیمه اقلیم او پنځم مدیترانه سیمه اقلیم چې د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي
نو هیله لرم چې تاسو درنو او قدرمن زده کوونکو یو څه معلومات لاسته راوړی اوسیږي او یو څه پوسی اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په هکله بحث ولرو. خوشحال قدرمن زده کوونکو ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د دوه مهم سوالونه دي چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبا په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا لویه وچه په کومو اقلیمي سیمو ویشل شوې ده؟ یعنی د افریقا د لویې وچې کومې اقلیمي سیمې باندې ویشل شوې ده؟ د هغو نومونه واخلئ چې اوس یو ګړی مخکې موږ تاسو یې یادونه وکړه. دویم سوال قدرمنو زده کوونکو، صحرایي اقلیم تشریح کړئ. یعنی د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسیږي او په یو څه پوسی اوسیږي. تر بل داسې درس پرې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مقبول کی قدرمن او ګللی زکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول درنه زکون په تاسو درځره کوم اشاره خلاص پم لسم ټولګي جغرافیا مزمن دریم لوستم. هر د چې تاسو ټول قدرمن او ګللی زکون کې برتر او غوړ او صحتمند او سړي او د صحت چمې بم په تنوی درنه زکون کو د سیس مر تاسو د نن ورځې لوست دریم لوست. نو هله د چې د لوست په پیل په شی بو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنا سره نوٹ کی. قدرمن او ګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع د افغانستان د اقلیم اړوند او همچنان د تودوخې اړوند ده. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن او ګلالي زده کوونکو د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونه وړ دی ویډیو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له درويشتمې صفې نه پیل به تر دې شي صفې پر دی. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو له خپل ځانو سره خپل کتابونه ولري او وکولای شي چې خپل لوست د کتاب راوي څخه ولولي. خوشحال کلریز د کونکو د لوست پیل په شبو کې لمړی مجاب تاسو راګرځو د افغانستان د اقلیم اړوند بحث ول. لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ روز مشګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه دی کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او افغانستان یو د کود 15000 کیلومتر مربع مساحت لري. نو موږ تاسو ویل شو چې د افغانستان اقلیمي سیمې چې دي د لمر د وړانګو د زاویې له طرفه څخه په مختلفو برخو باندې ویشل شوی دي او په هر موسم کې مختلف ډوله هوا لري. چې کچېری موږ تاسو سیاري شکل ته متوجه اوسېږو یا هم د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه دی چې شاوخوا چارچاپېره د وچ په واسطه سره راچاپېره شوی دي او وچ اقلیم لرونکي هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي. چې د لمر د وړانګو زاویه په افغانستان کې د لمر وړانګې په بیلابیلو موسمونو کې په بیلابیلو زاویو ور باندې لګیږي. دا هر موسم کې دغه د وړانګو زاویې چې په بیلابیل درجو کې د افغانستان پر خاور باندې واردېږي. چې د چنګاښ د میاشتې په لومړۍ نیټه کې هوا ډېره زیاته توده وي چې موږ او تاسو د چنګاښ میاشتې د دوبي لومړنۍ میاشته ویل کېږي چې د دوبي موسم د چنګاښ په میاشت کې پیل کېږي او هوا په هغه وخت کې ډېره زیاته توده او ګرمه وي. د اوړي په موسم کې بیا چې د میاشتې او تلې مشه دی هوا پکښ کې متدلې وي چې موږ تاسو منی موسم ورته وایو او د هغه څخه ورسته بل چې دی هغه په خپل ژمنۍ موسم دی چې د ژمي په موسم کې هوا لسته یخ وي خو د پسرلی په موسم کې هوا ډیره شایسته او نرم هوايي. نو لدې عمل څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مختلف ډوله اقلیمي سیمې موجود دي چې د دغه بل لامل چې دی چې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیز لري هغه په خپل د ارض البلدونو دایری دي. لکه څنګه چې افغانستان د شمالي نیوش درجو او دیشو درجو او اته دیشو درجو ترڅنګ د یو دیشو درجو ارض البلدونو ترمیز موقعیت لري، نو کله چې د لمر وړانګې د استوا پر کاشه باندې په عمومي او دي توګه باندې ولګیږي نو د افغانستان په سویل کې د لمر وړانګې د 70 درجو او دیشو د کیکو په جریان کې په شمال کې د یو 50 درجو او د نیوش درجو د دیکو په میلان باندې سره لګیږي چې دلته د افغانستان د هوا د حرارت درجه زیاتیږي.
او د دې تر څنګ که درمن زده کوونکو د لوړ او ټیټ فشار یو بل لامل چې دی هغه په خپله لوړ او ټیټ فشار دی چې د یوې سیمې پر جوي اقلیم حالت باندې ستره اغیزه لوبوي. چې موږ تاسو ویلی سو کله چې د ایسلین د چاپو په خوا کې ټیټ فشار رامنځته سي نو لنده بل لرونکې هوا ټاکلې کتله لویدیځ او شمال لویدیځ څخه افغانستان ته ننوځي. نو دلته چې دغه قله هوا داخل سپله پر دوی باندې چې کله دغه د لمر وړانګې وارد سپلې ټیټ فشار باندې رامنځته سو نو دلته دغه هوا چې ده دغه د هوایي کتله چې ده د افغانستان ته ننوځي او د واورې او اورښت لامل ګرځي. یا هم د سایبریال ورډ فشار شری په ژمي کې د واورې د ورېدو لامل ګرځي او د هندوکش د غرونو لړۍ په واورو باندې پټیږي او وروسته په کنګل شکل باندې تبدیلیږي. د دې تر څنګ درمن زده کوونکو د هوایي مرتبې او لندبل کتلې چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې چې پسرلی منی دوبی او ژمی دی په دغو موسمونو کې په بیلابیلو لورو سره افغانستان ته داخليږي او دا هم د هیواد پر اقلیم باندې ستره اغیزه لري او بیلابیلو اورښتونه پکښې رامنځته کیږي چې د هغو جملو څخه واورې برانونه موجود دي. لوړی سطحي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دی پر دغه لوړو سطحو کې زموږ د هیواد پر اقلیم باندې یو بل اغیزمن لرونکي لامل دی چې نه افغانستان یو غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي. نو ځکه لوړی غرنی سیمې لري چې لوړی واورې لرونکو سیمو په نامه سره یادیږي او دغه په هغه لوړو سیمو کې همیشه هوا ډېره زیاته سړه وي او سوړ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېر کیږي. له بلې خوا څخه بیا ټیټې پرتې سیمې چې دي یو سطح د هوا لري ځکه مرد تودوخی حرارت درجه پښتکې زیاته وي. خو د غرونو لړۍ چې لوري چې ویدي هغه د هیوار پر اقلیم باندې مهمه اغیزه لرونکو سیمو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې سوړ اقلیم لري او هوایی طوفانونه یو بل لامل دی چې په دې وختونو کې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیزه کوي او د هغه د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېر کیږي. همچنان درنو ځکونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د اقلیمي سیمو په حق معلومات په لوستل چې مختلف اقلیمي سیمو مو پیژندل چې هغه سیمې چې لوړې وي هغه غرنۍ سیمې دي او لوړې سکې لري نو سوړ اقلیم لري او هغه سیمې چې ټیټې دي هغه سیمې چې دي دشت او زهرګانې او بدیاوي دي چې هغوی کې اقلیم همیشه تود وي او د هر موسم په تبدیل او تغییر سره د هوا کې تغیرات راځي چې پسرلی منی دوبی او ژمی دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د دې په حق معلومات لاسته راوړل وسم د لوست راتلونکي برخه تر زو چې په دې برخه کې موږ تاسو به د افغانستان د تودوخې یا هم د حرارت درجه اړوند بحث ولرو چې موږ تاسو به ولولو چې په افغانستان کې د تودوخې د حرارت درجه تر کومه کچه پرې ده. خو جو ګلالي زده کوونکو لمر د رڼا او انرژي او د تودوخې یو لوی منبع یا هم سرچینه ده چې خالق تعالی په اراده سره مېسته راغلې ده. یعنی د الله تعالی جل جلاله په خلقت کې د تلا په خپل کائنات کې دغه انرژي یا هم دغه سرچینه د تودوخې کومه سرچینه چې دغه رڼا یا هم انرژي رامنځته کړې ده. که چیرې موږ تاسو د لمر ځلاند شکل ته وګورو د لیر څخه موږ تاسو ته ډېر ښکلی او تود منیږي. خو کله چې کچیر موږ تاسو د جوړښت ته وګورو لمر چې دی د ځمکې په پرتله باندې څو زره زله غټ دی یا هم په میلیاردونو زله غټ دی. یعنی کچیر موږ تاسو عمومي وایو د سترپوهانو له نظر څخه د لمر جوړښت دی د ځمکې په مقابل کې ځمکه د لمر په مقابل کې د یو کوچنی ټکی په اندازه سره ده. یعنی د لمر غټوالی دومره غټ دی دومره غټ دی چې حتی ځمکه د لمر په وړاندې باندې د یو کوچنی ټکی په اندازه سره ده. نو الله تعالی دغه الهی نعمت موږ تاسو د ټولو په برخه کړی دی او تودوخه د دغه لمر له کبله څخه رامنځته کړی دی چې مختلف انرژي په کړی کې موجود دي. د دې تر څنګ رڼا او روښنايي هم د لمر د تودوخې له امله څخه رامنځته کیږي. موږ ویلی سو چې تودوخه په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په مختلفو شکلونو سره ده. خو تودوخه چې د هیواد او سیمې په کولاده انصر دي د ځمکې یو طبيعي ځانګړتیا ده چې د لمر د وړانګو تر پرېوتلو له امله څخه رامنځته کیږي او د تودوخې معنی ورکوي کوم چې د حرارت د ساتګري درجه ورسته بلې پورته کیږي. نو موږ ویلی سو چې موږ چیرې موږ تاسو په غوړ سره متوجه اوسېږو نور جوي انصر د وخت په ترس کې د بلواردي د کال د موسمونو او ورزل بلردونو د دایرو له مخې څخه د ډیرو بدلونونو سره مخامخ کیږي چې په افغانستان کې د شمالي ارزل بلردونو د 90 درجه او د 100 درجه او اته دیش درجه او یو دیش د کیکو ترمنځ پراته دي. یعنی د 90 درجه څخه په لبتر اته دیش د کیکو پوري
یو ارزل بلد او همچنان اته جیشو درجو څخه پیل بیا تر یو جیشو د کیکو پوری بل ارزل بلد موقعیت لري. کچیری مور افتاسو د افغانستان په سویل کې د لمر رنگ و میلان یا هم هغه میلان چې پر لمر رنگ واردوي د شپیته درجو او دیشو درجو د دکی و سیجی دیشت دکی و سیجی نو په شمال کې یه اصغری میلان یو پینزوست درجو تا رسیجی او چی یو پینزوست درجو او نویش دلکو تا رسیجی چی دغه موضوع بیا بیرت په خپل ځان باندې د یوې سیمې د اقلیمي وضعیت په ټاکلو او تثبیت کولو کې ستره اغیزه لري او موږ او تاسو کولی سو چې هغه اقلیمي او همچنان د هغه د سیمې د اقلیم آب و هوا او همچنان د دې ترڅنګ د هغه د حرارت درجې په هکله معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه افغانستان د غرنیو هیوادونو له ډلو څخه شمېرل کیږي چې ډېر لوړې لري. له همدې کبله څخه د تودوخې بدلون د سیمو د لوړو لوړوالي له مخې څخه د دغه هیواد په جوي وضعیت باندې او همچنان د نورو پکتورونو په پرتله باندې زیات اغیزمن دي چې په غرنیو سیمو کې تودوخه له لوړې سره سرچپه رابطه او اړیکه لري چې د دې معنا دا ده چې څومره چې موږ پورته ځو هغومره تودوخه کمیږي خو اورښت زیاتیږي. یعنی هر څومره چې موږ او تاسو لوړو جګو سیمو ته ځو هغومره تودوخه کمیږي او اورښت پکې زیاتیږي. لکه مکه چې موږ او تاسو ولوستل په چټر سیمو کې د تودوخه درجه زیاته وي خو په لوړو سیمو کې د تودوخه درجه کمه وي او په هغه کې اورښت په زیاته کچه سره وي او د غرونو په سږو کې کنګل واوري هم موجود دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د تودوخه په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د هیواد په ځینو سیمو کې د تودوخه لوړه او ټیټه درجې په هکله معلومات ولو چې جدول کې موږ او تاسو ته په کتاب کې یو جدول لا کړی دی چې په دغه جدول کې موږ او تاسو کولی شو د افغانستان د ځینو سیمو د تودوخه او لوړ او ټیټ فشار په هکله معلومات لاسته راوړل. جدول ته متوجه اوسئ چې درنو زده کوونکو په دې جدول کې موږ او تاسو ته شمیره راکړی ده او همچنان د دې ترڅنګ موږ او تاسو ته ځای یا هم سیمه د سمندر لکه چې څخه لوړوالی د تودوخه درجه او لږ تودوخه دی موږ او تاسو ته په نښه کړی دي. چې لومړی شمالي سالنګ دی چې شمالي سالنګ په خپل د 3350 متره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري چې د تودوخه درجه یې 13.4 درجه سانتیګرېډ ته رسیږي او لږ تودوخه درجه یې 1.1 سانتیګرېډ درجه ته رسیږي. دویمه سیمه چې د درنو زده کوونکو د کابل هوایي ډګر دی چې د سمندر د کچې څخه لوړوالی 13.3 متره دی او ډېره تودوخه درجه یې چې د ډېره تودوخه تودوخه چې ده په هغه په خپل 15.1 د سانتیګریډ درجه ده او لږ تودوخه چې ده د 8 سانتیګریډ درجه ته رسیږي. درې مسیم چې ده د شبرغان سیمه ده چې هغه په خپل 316 متره د سمندر له سطحې څخه لوړوالی لري او هم چې نن دغه چې ده د 3.8 سانتیګریډ ډیره تودوخه درجه پکې موجوده ده خو لږ تودوخه یې د 1.8 سانتیګریډ درجه کې موقعیت لري. هم چې نن درنو زده کوونکو له بلې خوا څخه کچیر مرتاسو د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه او سیرونو افغانستان یو له هو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې د لسلورو خوا څخه وچی رنګار کړی دی او له همدې کبله څخه وچ اقلیم لرونکو سیمو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې وچ اقلیم لري. نو دا هم باید مرتاسو په یاد وسیږي چې د زیاتو غرونو د شتوالي له کبله څخه پکښ کې د شپې او ورځې او میاشتې او کلونو ترمنځ د تودوخي توپیر زیاتی پکښ کې ځکه دا افغانستان چې دی یو غرنی هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر غرونه پکښ موجود دي چې مرتاسو په اته اووم ټولګي کې د افغانستان د غرونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. چې په دې خاطر سره د تودوخه دغه توپیر دی وی سیمي د وچ اقلیم ځنګړتیا ده. نو لدې کوله څخه له همدې عمل څخه یې په ژمي کې هوا سړه او په اوړي کې هوا توده وي. قدر منو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسو ټول خواجه زده کوونکي د افغانستان د اقلیمي سیمو او تودوخه په حق له معلومات لاسته راوړي او سیري او په یو څه پوسیو او سیري وسم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې دوی پښتنې مې تاسو ټول قدر منو زده کوونکو ته چمتو کړی دي. هر پښتن ته په مطابق ځواب ورکوي او ورسته به یې په خپل کتابچو کې لیکي.
خو زده کوونکو راځو د پښتنو په ډول باندې لومړنۍ پښتنه د افغانستان د اقلیم آب و هوا په حق خپل معلومات وایست. دویم سوال د افغانستان هیواد د تودوخې د حرارت درجه تشریح کړي، یعنی د حرارت درجه څه ډول ده په افغانستان کې. نور نو قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر ووخت دی وکړي چې تاسو یو څه زده کړي وو سیږي او پیسې پوسي وو سیږي تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا په مان شو وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 11.